ستړي مشي اوریدونکو د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. د دې سات په مهمو ریپورتونو کې اوري چې پاکستان وايي پر ملالی یوسفزی برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره تړاو نه لري، او دا به هم اوري چې د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر خاص استازي مارک ګروسمن په روانونه کې پاکستان ته راځي او د پاکستاني چارواکو سره په شمالي وزیرستان کې د اورپکو خلاف د عملیاتو په اړه غږیږي. دا او نور ریپورتونه به وروسته اوري، خو دمګړې ته خبرونه د بوریوال کاکړنه.
خبرونه سرټکه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای پر ملالی یوسفزی برید د غندلو ور دی، خو باید په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره ونه تړل شي. د پاکستان جیټ الوتکو د خبر ایجنسی په تیرا کې اته وسلوال وجلی دي، او د شمال لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي لخدر برایمي ویلي د بډیر ژر پر اوربند د ژغیدو لپاره دمشق ته ولاړ شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای پر ملالی یوسفزی برید د غندلو ور دی، خو باید په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره ونه تړل شي. د خبره د پنځشنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند معظم علي خان کړی ده. معظم علي خان ویلي دي دوی تم لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن به په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د مارک ګروسمن د سفر او په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ترمنځ د تړاو په اړه د یو پښتنې په جواب کې موزم علي خان وویل
Yes, we are expecting Mr. Grossman.
او مونږ امیدوار یو چې ګراسمن به د پاکستان دوره کوي، خو زه په دې وخت نشم ویلې چې په کومه نیټه به راځي. دا د پاکستان او امریکې ترمنځ د روان عمل تسلسل دی، او دې دوران به په دواړه خیزه چارو او خپلمنځي ګټو خبرې کیږي. تر څو چې د شمالي وزیرستان اپریشن خبره ده، نو څنګه چې ما وویل چې په مختلفو چارو به خبرې کیږي چې په خپلمنځي ګټو اړوي.
امریکا په وار وار له پاکستان غوښتي دي چې د هغوی په وینا په شمالي وزیرستان کې د موجودو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان تر اوسه د داسې کولو پریکړه لا نه ده کړې. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل نظامي چارواکي وایي چې تیر شپه د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا اکاخیلو کې د جیټ الوتکو په بمباری کې اته وسلوال وژل شوي دي، او د دې یو مرکز هم تباه کړل شوی دی، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځای سرچینې وایي چې په دې بمباری کې یو ولسی وګړی هم وژل شوی او دوه کورونه ته پکښې زیان رسېدلی دی. یاد دی وی چې د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې هم د تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پېښور کې د یو مظاهرې په ترڅ کې په سیمه کې د ترهګرۍ غندنه کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا مظاهره تیره ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته کړې ده. له مظاهرې وروسته د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر ارباب مجیب رحمان مشال ریډیو ته وویل
پښتونخوا وطن یا خاص کر دغه ټول سیمه افغان وطن دا چې کوم دی دا د ترهګرو له قوتونو لخوا نه یرغمال ده. په پاکستان کې دننه د ترهګرو قوتونو هغه مرکزونه چې د باجوړ نه واخلې تر وزیرستانه پورې دغه رنګ په جنوبي پنجاب کې او په مریدکې کې چې کوم د ترهګرو قوتونو مرکزونه جوړ کړي دي، نننه زموږ دا مظاهره د دغه ترهګرو قوتونو په ضد باندې چې کوم دی وشو چې ډېر په پوره منطقه باندې سرته ورسېدله.
پاکستان په بیا بیا وایي چې د دوی په خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه نسته. افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرنیو لغړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلی کرزی پرون د نیټو له عمومي منشي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په دې کمیسون کې د دوو بهرنیو غړیتوب له اساسي قانون او د هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه چې بهرنیان یوازې په دې شرط په دې کمیسون کې خپل کار ته دوام ورکولای شي چې اجرایوي صلاحیت ونه لري او د ناظر په توګه کار وکړي. له بل خوا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرنیانو د غړیتوب په اړه باید ملي شورا پریکړه وکړي. د نېټو په مشرۍ کې ایساب ځوکنه وایي چې د افغانستان په کندهار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان نیولی دی. ایساب په دې خبره پاڼه کې د نیول سوي قمندان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا قمندان له یوې اندازې چاودونکو موادو او د بم جوړولو له وسایلو سره پرون ونیول سو. خبر پاڼه زیاتوي چې دې طالب قمندان چاودونکي مواد د تخریبکارۍ لپاره هلمند ولایت ته انتقالول. ایساب ویلي دي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوه نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو دوو مشکوکو ترهګرو په اړه د معلوماتو په بدل کې $12 میلیونه جایزه اعلان کړې ده چې په ایران کې دیرا له القاعده شبکې سره د تړلې ډلې غړي بلل شوي دي. دا مشکوک ترهګر محسن الفضلي او عادل رادي سکر الوهابي حربی نومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د هغه دوه مهم کسان دي چې افغانستان او عراق ته د افراطي وسلوالو د تګ راتک امکانات برابروي. یاد وزارت زیاتوي چې $1 میلیونه به د محسن الفضلي او $15 میلیونه به د عادل رادی په اړه د معلوماتو په بدل کې ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د خزانه وزارت پر الحربي مالی بندیزونه اعلان کړي دي. د دې بندیزونو له مخې په امریکا کې د نوموړي ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایانو ته له ده سره د راکړې ورکړې اجازه نه ورکول کیږي. پر الفضلي دا ډول بندیزونه له وړاندې لګول سویو. د امریکا حکومت وایي چې ایران القاعده شبکې ته په خپله خاوره کې د فعالیت لپاره ازادي ورکوي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر برایمی ویلي دي چې دی به ډیر ژر دمشق ته ولاړ سي او هلته به د بشر الاسد د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د اوربند د پلي کولو پر موضوع خبرې اترې وکړي. لخدر برایمی ویلي دا اوربند شاید د لومړي د لوی اختر په محل پیل سي. دمشق څه هم په خیال سره د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې باید دواړه غاړې بیا د اوربند درناوی وکړي. د خبرونو پای
مریوال کاکړو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې. پاکستان وایي پر ملالی یوسفزی برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره تړاو نه لري. خبریالانو ته د طالبانو د دړکو په اړه هم یو ریپورت لرو. په خیبر ایجنسی کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں روانې دي.
مونږ د ووټر لیست ډیر خجور شو او امید دی چې دی به په الیکشن کې به دا ډیر بهترین طریقې سره استعمال شي.
په پاکستان کې 1 میلیون ماشومان د پولیو د څاڅکو نه محرومه پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ اختر ته ورځې شته، خو په خوست کې اختریزي مشاعرې پیل شوې. یوې مشاعرې ته مو بیایو. او په 19 پروگرام سروي کې د سندرغاړي نویتا خان په اړه معلومات ترکو. د دې په اړه د پښتو ژبې یو استاد سندرغاړي احمد ګل وای.
نویتا خان توریله خزوا، خسته خزوا، ولي خزوا، ادبي خزوا، تعلیمسته خزوا، او دغه یو څو غانې زموږ مشترکات کړي دي.
تر سره اوسه نو ریپورتونه هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علي خان وایي پر ملالۍ برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ویل د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی مارک ګروسمن هم په روانه اونۍ کې پاکستان ته راځي او د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي دا خبرې په اونیزه خبري غونډه کې پرون کړې چې تفصیل یې ریاض مساخیل دراوروي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته په خطاب کې د خارجه دفتر ویان معظم علي خان وی چې د ملالۍ یوسفزی په پیخه هر چاته افسوس دی، خدا خبره غلطه ده چې غنی د کم یو طرفه دا پیخه د شمالي وزیرستان اپریشن د پاره کارول کیږي. د معظم علي خان نه چې کله دا تاسو کړې شو چې آیا روانه اونۍ کې د امریکا خصوصي استازي مارک ګراسمن هم په شمالي وزیرستان اپریشن د خبرو اترو د پاره پاکستان ته روان دي، نو دوی
او مونږ امیدوار یو چې ګراسمن به د پاکستان دوره کوي، خو زه په دې وخت نشم ویلې چې په کومه نیټه به راځي. دا د پاکستان او امریکې ترمنځ د روان عمل تسلسل دی او دې دوران به په دواړه خيزه چارو او خپل منځي ګټو خبري کیږي. تر څو چې د شمالي وزیرستان اپریشن خبره ده، نو څنګه چې ما وویل چې په مختلفو چارو به خبري کیږي چې په خپل منځي ګټو اړوي.
د پاکستان او روس د تعلقاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویاند وې چې دا تعلقات اوس په خکېدو دي او په مختلفو معاملو د دواړو ملکونو فکر یو شان دی. د روسي خارجه وزیر د پاکستان تیره دوره کې آیا د افغانستان په چارو او د اتحادي ځواکونو د وتو وروستو هلته د امنیت په اړه څه قسمه خبرې اترې شوې دي؟ د دې په ځواب کې ویاند وې
دا به ډېره ګرانه وي چې د دغه ملاقات په هر اړخ خبرې وکړي شي. البته دا خبره ضروری ده چې د افغانستان په حواله خبرې شوې دي او د افغانستان د امن او سلامتۍ په اړه د دواړو ملکونو خیالات یو شان دي او غواړي چې هلته امن او قلاري وي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې معظم علي خان زیاته کړه چې باکو کې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د ایران، آذربایجان او ترکیې د مشرانو سره لیده کاته کړي دي، خو افغان ولسمشر سره یې ملاقات نه دی شوی. ویان د دغه ملاقات نه کېدو څه خاص وجه هم بیان نه کړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې پر ملال یوسفزای د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته اوس ځینو خبریالانو ته اخطارونه ورکړل شوي دي. که څه هم په تیرو وختونو کې هم وسلوالو رسنیو ادارو ته په وار وار اخطارونه ورکړل شوي، خو دا اوسنی د ملال برید ته په رسنیو کې د ډیر ځای ورکولو په غبرګون کې ښودل کیږي. دا چې له نوو اخطارونو سره طالبان څه لاسته راوړل غواړي او بل خوا خبریالان په څه ډول کولای شي چې په جنګي حالاتو کې رښتیا تر خلکو ورسوي، احمد شاه زمی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په پاکستان کې د طالبانو لخوا پر ملال یوسفزی تر برید وروسته اوس ځینو رسنیزو ادارو ته طالبانو اخطارونه ورکړي دي. که څه هم د وسوالو طالبانو لخوا په تیرو وختونو کې هم په وار وار د رسنیزو ادارو خبریالانو یا مشرانو ته اخطارونه ورکړل سوي، خو دا ځل د ملال برید ته په رسنیو کې ډیر ځای ورکولو د طالبانو غوسه راپارولې ده. دا چې په رسنیو کې د ملالې ذکر طالب وسوالو ته څه تاوان رسولی. په پېښور کې د خبریالانو د اتحادیه پخوانی مشر شمیم شاهد وایي چې پر ملال برید طالبان د تنهایی خواته بوتله.
دا چې نوې دړکې دي د دې غټه وجه ملال یوسفزی باندې چې کوم بریک شو هغه انسټیټیو نو د هغې نه وروسته چې کوم کور دی، نو د هغې دی ځکه چې په دغه کور کې د پاکستان او بلخصوص د دې پښتونخوا جرنلستانو چې کوم کوشش وکړ د هغې د وجه نه طالبان دا بالکل آئسولیشن طرف ته لاړو، تنہا شو او ټولی دنیا ټولی نړۍ چې څومره مذهبي خلک دي څومره سیاسي خلک دي یا عام پېښور دي هغه پر طالبانو غندنه وکړه او د طالبان دا حرکت غیر اسلامي، غیر اخلاقي او غیر انساني وګڼه.
د طالب وسوال لخوا تر اخطارونو ورکولو وروسته ځینو رسنیزو ادارو د حالاتو سره سم ساتندوی ګامونه پورته کړی دي. دا چې د جنگي حالاتو او شخړو پر وخت خبريالانو ته په څه ډول خبر ورکول یا رسول پکار دي، د پاکستان د انګریزي ژبې د ورسپان ایکسپریس ټریبیون مشر مدیر ضیا الدین لاری چاری څه دا ډول بیانوي.
جو کنفلکٹ زون ہے اس کی رپورٹنگ ہر روز ہر لمحہ
جو ہے جنگی سیمو کے درا پور ور کور ولار یو حالات گڑے پ گڑے او ہر اورز بدلی گئے. لمڑے خبر دادا چھ لکھو می سیمی سخه خبریال را پور ور کوی باید چھ ہغه سیمو ور ته معلوم او پ جبا او کلتوری پوی وی چې دا ډول د ژبې د استعمال له کبله له ستونزو سره مخامخ نشي. دوهمه خبره دا ده د خبریال او داغه د ادارې یا مدیر ترمنځ باید تماس وي چې رښتیا تر څومره حده پورې ویل پکار دي. دریمه خبره دا ده چې د دواړو لورو سره باید اړیکې وساتل شي، که طالبان وي او یا که د امنیتي ادارو کسان وي، چې دا ډول د ځان لپاره رښتیا معلوم کړل شي. بله خبره دا ده چې ادارې یا مدیر ته پکار ده چې د خپل خبریال پرله پسې څارنه کوي او ورته معلومه وي چې پلانې څنګه او څه وخت له سیمې څخه راایستل پکار دي.
په پاکستان کې په تیرو وختونو کې یو شمیر خبریالان د کار پر وخت وژل شوي چې زیاتر یې په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ تر څپې وروسته ژوند له لاسه ورکړی دی. شمیر شاهد وایي خبریالان باید د هر قوت په ضد یو موټی سي او چاته موقعه ورنه کړي چې دوی ته څه ډول زیان ورسوي.
ترهګرۍ چې څنګه هغه موږ ګڼو چې هغه د پاکستان او د پاکستان د قوم په مفاد کې نه ده، په کار ده چې د ترهګرۍ خلاف او د پاکستان جرنلستان بالخصوص د پښتونخوا جرنلستان دا یو موټی شي. بل دوی داسې کوشش وکړي چې دوی په خپله هغه منطقو ته نه ځي چې کوم ځای کې خطرې ورسره ورسره. په کار ده چې ادارې د خپل دا چې کوم کارکوونکي دي د هغوی د حفاظت دپاره جدید توګه باندې قدمونه اوچت کړي او دلته کې چې کوم د هغوی دفترونه دي یا د هغوی کورونه دي یا د هغوی چې کوم نن سبا ټلویزیون والو سره ګاډي دي نو پکار دا دی چې هغوی کې د سیکورټي ګارډز انتظام وشي. بل طرف ته پکار دا دی چې د ټولو جرنلستانو چې کوم خلک په فیلډ کې کار کوي پکار دا دی چې د دوی انشورنس وشي. ورسره ورسره پکار دا دی چې دوی ته بلټ پروف جیکټ او یا بلټ پروف چې کوم هیلمټ دي سر دپاره پکار دا دی چې هغه هم ورکړي.
د خبریالانو د ژغورنې کمیټې هم په پاکستان کې د طالب وسلوالو لخوا خبریالانو ته د اختار ورکولو په حق له اندېښنه څرګنده کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د دوی د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کړي. تر دې وړاندې هم د خبریالانو د ژغورنې کمیټې راپور ورکړی و چې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی چیرې چې په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه 15 خبریالان وژل شوي دي.
طالبان مطبوعاتو ته او مطبوعاتو کې کارکونکو کسانو ته اخطارونه ورکوي ځکه دوی ګڼي چې د مطبوعات د ملالۍ یوسفزۍ موضوع ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. په لندن کې میشت د امریکا غ خبریال عادل شازیب چې د ملالۍ یوسفزۍ د ډاکټرانو نه معلومات اخیستي وای د نوموړي حالت مخ په ښه کېدو دی او ډاکټران د هغې له صحي وضعې مطمئن دي. د نوموړي سره مجید بابر خبرې کړي.
د کوین الیزابت اسپیټال چې کوم ستر چارواکی دی ډاکټر ډیوډ داغه څخه اخیری اپډیټ جاری شوې ده د ملالۍ د علاج په اړه کې او هغه د وخت ملالۍ صحت کې چې تر اوسه سمره پرمختګ شوې ده په هغه باندې خوشحالي څرګنده کړې ده او اوس دلته ډاکټران دا وایي چې کېدای شي په یو څو ورځو کې د ملالۍ ریکنستراکټیو سرجری وکړي یعنی دا هغه چې کوم سر پیوندکاری شوې ده نو کېدای شي چې په هغه باندې هغه د وخت اوس مشوره شروع کړې ده چې دغه هر څه دی ولا دوباره و.
عادل شازیب د کوین الیزابت هسپتال په ویب پاڼه هم او دا راپورونه هم چې ملالۍ یوسفزۍ سره د هغوی د کورنۍ غړي لکه د هغوی د پلار مور او ورونه خويندې نه دي راغلي برتانیې ته نو په دې اړه باندې څه معلومات شته چې هغوی برتانیې ته رسیدلي دي او کنه؟
تر څو پورې چې زموږ معلومات او میډیا کې کم رپورټونه په شروع کې خبره شوی هغه تر مخه د ملالۍ مور او پلار او یو ورور دا دوی سره د سی ایم ایس ته ډاکټرانو چې کوم الته دغه ډاکټرانو هغه هم چې کوم اوای جاز او ایر ایمبولانس په هغه کې ملالۍ سره دلته راغلو ولې هغه نرستو بیا د ملالۍ امنیتی ګامونه چې د ملالۍ د پاره کم پورته کړی شوی او دوه کسان دی دلته کې نیولیو هغه نرستو دوی چې کوم استراتیجی دلته د سکیورټي حواله سره هغه کې لږ بدلون راوستو ولې اوس اسپیټال د غوای چې ملالۍ بالکل یوازې د اسپیټال کې او د هغه د ټبر خلک دلته ورسره نشته دي.
عادل شازیب صاحب کداره ته وای چې په دغه تل کې عمومي د برتانوي اولس کم قسم خبرګونده او د دغه اسپیټال په خوشو ادا سره پورونه کیږي چې خلک راضي او شمه بلای او ملالۍ ته پرځونه وړاندې کوي.
بالکل دغه خبره زتا تاسو کوم مجید بابر صاحب د ملالۍ سره چې کم په پاکستان کې کم واقع شوی و دلته ول دستر زیاتې نوم ورکړی شوی دی او هغه وخت دلته خلکو ته دغه پیښه یاد کړی دی څنګه چې د برتانیې شهزاده لیډی ډیانا په پیرس کې په یو اکسیډنټ کې وجل شوی و او میډیا هما غرنګ ملالۍ لا کوریج هم ورکړی دی د برتانیې رسپانو ټیلیګراف ګارډین او هم د غرنګ یو شمیر شخصي ټلویزیون چې د روزانا په غنټو غنټو باندې په د ملالۍ د ژوند پړه اغه چې څومره ستره قرباني ورکړه د اغه په اړه باندې پروګرامونه کوي په اسپیټال کې دغه پوزیشنو مجید بابر صاحب چې د یو شمیر خلک برمنګم کې پاغه کې زرګاو پښتانه هم شامل دي هغوی ګلونه راوړل شروع کړ اسپیټال ته او د لپاره تحفه راوړل شروع کړ بیا د اسپیټال نه بار چې د نن هم داسې د خزو دلته یو تنظیم دی چې هغه براغونډي کې شمه وبلې د ملالۍ له لپاره دغه د لپاره بیا د ملالۍ د مالی مرستې د لپاره زرګو خلکو په خپل د اسپیټال سره رابطه وکړه نو هغه نرستو اسپیټال بیا دلته کې بانک اکاونټ هغه د لپاره کلاو کو ډېر ستره پیسې پکې خلک چې لګیا دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې
پپوکم یولس بجو
اقتصادی نړۍ
پپوکم دو بجو
د سندرو امیر
پو منٹ د پاسا دو بجو
د زوانانو غږ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
پام کوا
پپوکم سلور بجو
روخانه مستقبل
پپوکم پینځه بجو
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی هم د ملک د نورو برخو په شان د عامو انتخاباتو لپاره تیاری کړی دی او دا ځل په دې سیمه کې خوښ 319,000 کسانو خپل ووټونه رجستر کړي دي او هیله مند دي چې انتخابات به پکې په ښه ډول ترسره شي. خو بل پلو د سیاسي ګوندونو مشران یو لړ اندېښنې هم لري. زموږ همکار د سیمینه دا رپورټ را لېږلی.
د خیبر قبایلی سیمې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی ووټر لیست برابر کړی دی او هیله مند دي چې د دغې سیمې په دوه حلقو 45 او 46 کې به هم د ملک د نورو برخو په شان عام انتخابات ترسره شي. دوی وایي چې د کال 2008 د انتخاباتو په پرتله په دې سیمه کې دا ځل زیات ووټ رجستر شوی دی او ټرن اوټ به هم ښه وي. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسۍ کې د انتخاباتو د تیاریانو او د ووټ د اندراج په حق لباندې د دغې سیمې اسیسټنټ الیکشن کمشنر عبدالقیوم شینواری مشال ریډیو ته وایي
مونږ د ووټر لیست هغه اوسه پورې ماشاءالله ووټر لیست استادانو په وساطت باندې د خلکو په دلچسپۍ باندې ماشاءالله ډېر ښه جوړ شو او امید دی چې دی به په الیکشن کې به دا ډېر بهترین طریقې سره استعمال شي او په دې په وجه باندې به انشاءالله مونږ دا امید دی چې دا ټرن آؤټ په ډېر ښه طریقې سره بلکې خلک به استعمال کا او خلک به بهترین خلک راولي چې هغه زموږ فاټی د پاره ډېر زیات مدد وکا.
خو بیا په خیبر ایجنسی کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دوی هم را روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاری نیولی دی خو دلته د امنیت خرابې وضع له امله د یو شمېر ستونزو او چیلنجونو سره هم مخ کېدای شي. په دې هکله باندې د خیبر سیمې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبدالرحیم اپریدی وایي
حکم پوری چې زموږ مخصوص حالات یا نن کم سچویشن دی په فاټا کې نو هغه کې مونږ ته ځنې ځنې خبرې داسې لیدل کېږي چې مونږ تشویشناک صورتحال سره مخ کېږو په راتلونکي وخت کې. نو ګورو چې دا خلک د دې عمل خلاف دي مونږ تر کومه حده پورې کامیابېدای شو. نو ستونزې هم شته خطرې هم شته او چیلنجونه هم شته دی خو سیاسي خلک مجبور دي هغه به خپل کار کوي او خپل اکټیویټیز به کوي.
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پریدی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې هم دلته حالات ښه نه وو خو بیا هم پکې دغه انتخابات ترسره شول.
خدا دے چې تیر انتخابات کې دل نو د دین زیات ټینشن او په ان ایچ ای ار ایس کې د باړې په علاقہ کې خلاغه به وجود هم انتخابات شوی وو. لہذا مطلب دا دی چې زما خو تجویز دا دی چې په کار دی چې امن د قیام د پاره په هر حلقہ کې په قبایلی علاقو کې انتخابات وشي.
او د خیبر سیمې یو ځای اوسیدونکو منظور پرې دی د را روانو انتخاباتو په حق لباندې خپل خیالات صدا سے سرگندوی.
مجموعی صورتحال خود فاٹے ډیر زیات انتہائی خراب دے جنگون روان دی لکون خلق ائی ڈی پیز دی خو بیا هم د خلکو یو جذبہ دا یو امید دے چې لکه څنګه پټول پاکستان کې الیکشن وشي نو هغه فاٹا کیم کیږي که هر ننګ وی خلک به مطلب دے چې قربانی ورکوي وی الیکشن وی کوي.
او د خیبر سیمه د جمعیت علما اسلام یو عہدیدار سید کبیر پریدی وای چې وس هم د خیبر د سیو شمیر سیمه د ووټ د اندراج نه به برخې دی او باید الیکشن کمیشن پکې دغه د ووټ اندراج برابر کړي.
مونږ دا مطالبه کوو الیکشن کمیشن نه چې یو سړی د ووټ نه پاتې نشي چې کم ځایونو کې داسې لرې علاقې کې و هلته د لاړ شي او هلته چې کم د ووټ جوړول یقیني جوړ کړي.
د را روانو عامو انتخاباتو په وخت د سیاسي مشرانو او ځایي خلکو د اندېښنو او غوښتنو په حق لباندې د خیبر سیمې د الیکشن کمیشن چارواکو وویل چې دوی به د انتخاباتو په وخت په دې سیمه کې ځایي خلکو ته د سیکیورټي په ګډون داسې یو شمېر اسانتیاوې ورکوي او چې کوم خلک یې بې کوره شوي دي هغوی دپاره به د کډوالو په کیمپونو کې پولینګ سټېشنې جوړوي او د ووټ اندراج اوس هم روان دی او هڅه کوي چې څوک د ووټ د درج کولو نه پاتې نشي.
ایف پی خبر ایجنس لکھی د صحت نړیوال ادارې تر مخه په پاکستان کې یو ملیون ماشومان د پولیو ضد کمپاین کې د ساسکو نه محرومه پاتې شوې دي. سخت کال د پولیو ټیمونو ته تر ټولو زیاته خطر په بلوچستان صوبه کې لیدل شوې ده چې لامل یې ګڼ شمېر ماشومان د پولیو د ساسکو نه محرومه پاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
که څه هم په پاکستان کې وخت په وخت پولیو یا ګوزند خلاف د ویکسین مهم ترسره کیږي، خو په پاکستان کې ګڼ شمېر ماشومان دغه ساسکو نه بې برخې پاتې دي. د تیر شروع په ورځ د پولیو کمپاین پای ته ورسید، خو په پاکستان کې چارواکي وایي په وروستي کمپاین کې یو ملیون ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شوي دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د پولیو ساسکي په 2.5 میلیونه ماشومانو کې 1 میلیون ته ورنکړل شول، چې یوه غټه وجه د امنیت خرابه وضع ښودل شوې ده. اجانس لیکي تیر کال د القاعده د مشر اسامه بن لادن د درک معلومولو لپاره چې کوم جالي پولیو کمپاین چلولو خبرونه راغلي وو، د هغې له وجې طالبانو په یو شمېر سیمو کې د پولیو خلاف په مهم چلولو بندیز ولګوو. په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین د حکومت او د صحت نړیوالې ادارې په مرسته چلولې شي. د ډبلیو ایچ او د پولیو یو چارواکی ډاکټر الیاس وای 1 میلیون ماشومانو ته د پولیو د ساسکو نه رسیدل د دوی لپاره یو د اندېښنې وړ خبره ده. ډاکټر الیاس وای کله چې دوی په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د مهم په اړه خبرې کوي، نو د دغه بحث موضوع هغه ماشومان وي چې د دغه ساسکو نه محرومه پاتې شوي دي، او دوی ته دا ساسکي رسول د صحت نړیوالې ادارې لپاره یوه مهمه مسله ده. د ډبلیو ایچ او چارواکي وایي د بلوچستان په جنوب غربي سیمو کې د خرابو حالاتو په سند کې د سیلابونو او فاټا او خیبر پختونخوا کې د پوځي عملیاتو له وجې دوی ونکړل شو چې ټولو ماشومانو ته ورسیږي. په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین یو کارکونکی وژل شو چې دغه سره په بلوچستان کې د دې مهم کارکونکو خپل کار سرته ونه رسوو. د کوټې یو مشر چارواکی طارق منګل ای پی ته وایي د پولیو ټیمونو ته د خطر له وجې دغه مهم سرته ونه رسوو. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او خرابې امنیتي وضع له امله هم په زرګونه ماشومان د پولیو ساسکو ورکولونه بې برخې پاتې شول. د پاکستان حکومت وایي په روان کال کې په ټول ملک کې د پولیو 1.5 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 2 فاټا سره تعلق لري.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نوري او اوس هم یو بل رپورت. پاکستان کې د ناساز حالاتو له کبله بین الاقوامي کرکټ سمودي رئیس بند شوی او خود سین صوبې د لوبو د وزیر په مرسته بین الاقوامي کرکټ یو وار بیا په بحالې دوخکاري. د انټرنیشنل ورلد 11 ټیم د اکتوبر په 16 او 21 په کراچۍ کې د پاکستان سټارز 11 سره د 11 لوبو 2 لوبې ترسره کوي. ویل کیږي چې انټرنیشنل ورلد 11 ټیم کې د افغانستان 2 لوبغاړي شهزاد محمد او شاپور زدران هم شامل دي. په ډېره پامو کې د رابعه اکرم خان رپورت.
انټرنیشنل ورلد 11 کرکټ لوبډله پاکستان کې بین الاقوامي کرکټ بحالې وروسته 2 T20 میچونه کولو لارې رسیدلې ده چې پاکستان سټارز 11 سره به لوبه کوي. د سند صوبې د لوبو وزیر ډاکټر محمد علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیشنل ورلد 11 لوبډلې پاکستان ته راتګ یو مثبت ګام دی او دینه به پاکستان کې بین الاقوامي کرکټ لوبې ته وده ملو شي. دی وایي موږ دې لپاره کوشش کولو ځکه چې سلور کال وراسي بین الاقوامي کرکټ لوبډلې نه راتلې، نو ما غوښتل چې یو انټرنیشنل ټیم دې دلته راشي چې دلته لوبه وکړي. ما لوبغاړو سره رابطه وکړه او پاکستان کرکټ بورډ مشاورت سره دا فیصله وشوه چې دا میچونه به په 16 او 21 اکتوبر کراچۍ کې کیږي. نوموړي د لوبغاړو د سیکیورټي انتظامات په حق له زیاته کړه چې د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د سیکیورټي په اړه ملاقاتونه کړي دي او تقریبا 1.5 لک پورې خلک به د دې میچونو نگراني کوي. بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جاری شوی خبر پاڼي تر مخه چې پاکستان کرکټ بورډ اگزیکټیو رابطه کمیټه د دې میچونو حمایت کوي او د میچونو لپاره خپل لوبغاړي او د کراچۍ کامی سټیډیم د استعمالولو اجازه ورکړي دي، خو سکیورټي د کرپشن خلاف اقدامات، مارکیټینګ او د میچونو د نشریاتو ذمہواری به په منتظمینو وي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه پخوانی کامی لوبغاړي ارشد خان سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې د سند صوبې د لوبو وزیر دا ډېر ښه ګام اوچت کړی دی او کېدی شي چې دې له وجې پاکستان کې بین الاقوامي کرکټ بحال شي.
international specialist institute of the pandemic in India tournament the India tournament the whole show system that you can on inshallah next year we will going to the party go still that the company that my health your card book
یاد دی وی چې په کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې د ترهګرو له اړخه د برید درې کاله پس پاکستان کې یو ځل بیا بین الاقوامي کرکټ بحال شو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریډیو وار
د لسنیمو بجو د خبرونو لنډیز تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پر ملالې یوسفزی برید د غندلو وړ دی، خو باید په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره ونه تړل سي. د پاکستان جټ الوتکو د خیبر جمسی په اتیرا کې اته وسلوال وژلې دي. پښتونخوا ملي او میګوند په پاکستان کې د ترګورو د پټنځایونو پر ضد مظاهره کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرنیو د غړیتوب مخالفت کړی دی. امریکا د هغو دوو مشکوکو ترهګرو په اړه د معلوماتو په بدل کې $12 میلیونه جایزه اعلان کړې ده چې په ایران کې د القاعده د یوې ملګري ډلې غړي بلل شوی دی. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر برایمي ویلي دی به ډیر ژر پر اوربان د ژغېدو لپاره دمشک ته ولاړ سي.
بریوال کاکړ نه تاسو لن خبرونه اوریدل. اوس د ریاض مساخل نه د پاکستاني ورسپانو سر ټکی اورو.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته ګورو نو هرې ورسپانې د خپل خپل پالیسۍ مطابق اداري لیکلي دي. د کې د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپل اداري کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د پاکستان او چین ترمنځ د وړخیزه تعلقاتو، سرمایه‌کاری او دفاعي تعلقات نور مضبوطولو باندې زور راوړی دی. اداري لیکي چې صدر دا خبره د چین نه راغلي د چینی کمیونیست پارټي د ډلې سره خبرو کې وکړه. اداري وړاندې وایي چې په دې موقع د ډلې مشر مستر لی وې چې چین به د انتها پسندۍ او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان مرسته کوي او چرته چې پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی هلته چین هم د دې سره مخ دی. نو دارنګ به د دې لعنت ختمېدو لپاره چین او پاکستان په ګډه هلې ځلې کوي. اداري زیاتوي چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کمی د سرمایه‌کاري خبرې شوې دي باید چې حکومت د دې مثبت ځواب ورکړي چې دارنګ د چین سرمایه‌کاران پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي او د پاکستان معیشت ښه شي. دغه شان د پېښور نخبریدونکې د اردو ژبې ورسپانه آج خپل اداري کې وایي چې چودري نثار علي خان او شیخ رشید داسې اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنې حکومت غواړي چې عامه ټول ټاکنې اوزنډول شي او د دې مقصد د پاره دوی شمالي وزیرستان اپریشن کول غواړي. خو بل طرف ته د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د فارمیشن کمانډرانو غونډه وروسته خپل سفارښتونه حکومت ته ورکړي دي او د دې سره سره داخله وزیر رحمان ملک هم وایي چې د اپریشن پریکړه نه ده شوې او دا به پوز او حکومت په شریکه کوي. اداري وایي چې د حکومت لخوا د ټول ټاکنو د ځنډ په ضد د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو او بیا په 13 د ایوان نه بهر لکه جماعت اسلامي، تحریک انصاف، سندي او بلوچ کمپرس ګوندونو خود تحریک دړکه کړی ده. اداري اخیره کې وایي چې کم خلک د ټول ټاکنو د ځند خبرې کوي باید چې دوی خپل خبرو او سوچ ته فکر وکړي ځکه چې ملک کې د جمهوریت د ودې او بقا لپاره ضروری ده چې عام ټول ټاکنې په خپل ټاکلي شوی وخت وکړي شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د ژمي شروع کېدو سره سم باید چې د پېښور ضلع او ټاون انتظامیه د ماشو وجلو سپری کړي وي، خو تر اوسه چې اکتوبر د نیمه نه اوړېدلې دي لا هم د انتظامیه د اړخته هیڅ پام نشته او پېښور خصوصا کلیوالو سیمو کې د ملیریا او ډینګي پرنګ د نورو بیمارو خطرې سر راپورته کړي دي. اداري وایي چې داسې حالاتو کې باید حکومت زر تر زره موثره انتظامات وکړي او د ماشو وجلو لپاره کوسه په کوسه سپری وکړي چې ورسره ماشي او د دې جالي ختم شي او اولس د یو نوي عذاب نه خلاص شي.
د ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان قبایلی سیمو کې د بهرنیو ترهګرو شمیره تر 1500 پورې ده او وزیرستان د ترهګرۍ نړیوال مرکز ګرځېدلی دی. بلخوا فارن پالیسی میگزین د افغانستان د مالی خسارې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
د برېټانیا د ټایمز ورسپانه لیکي امریکا د پاکستان قبایلی سیمه وزیرستان د ترهګرۍ نړیوال مرکز ګڼي او سروروغه د دغه مرکز سره نږدې ده. د پاکستانی طالبانو شمیره شاوخوا 10 سره ده. په دې کې بهرني اسلامي ورپکې، پنجابي طالبان، القاعده، حقانی ډله
او د افغان طالبانو مشران په مقامی کورونو کې پناه اخیستې ده. ورسپان لیکي د 2009 کال د جنوبی وزیرستان اپریشن په اړه ګمان کیږي چې دغه سیمه له ورپکو څخه پاکه کړې شوې ده، خو په پاکستان فشار دی چې په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. نو دا ښکاره خبره ده چې ورپکې تر اوسه پورې په آزادانه توګه په دې سیمو کې ګرځي. ورسپان لیکي د پاکستان فوج په وزیرستان کې کاروبار شروع کول غواړي، همدغه شان د اټلي په مرسته د زیتونو ونې لګولو پلان لري. ورسپانه زیاتوي چې د بدلون نښې موجود دي. یو یولس کلن د سکول ماشوم نه دا پوښتنه وشوه چې په ملالا د برید په اړه هغه څه فکر کوي. نو د ماشوم جواب و چې ملالا ډیره بهادره جنۍ ده او په دې خبره دي ونه زورول شي چې هغه سبق ویل غواړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي افغانستان سره بې درېغې بهرني مرستې کیږي. په یولس کلنې جګړه کې امریکا او د هغه ملګرو له افغانستان سره په اربونو ډالرو مرستې کړي چې په نتیجه کې یې نړیوالې مرستې د افغانستان د اقتصاد مهمه برخه ګرځېدلې ده. نړیوال بانک وای د دغه مرستو یو عامل دا جوړ شوی چې افغانستان د اقتصاد زیاته تکیه په بهرنیو مرستو ده. د مثال په توګه یوازې په 2010 کال کې د پرمختیایي پانګې په مت کې افغانستان ته 15.5 ارب ډالر ورکړل شوی وو. دا د افغانستان د کورنۍ پیداوار برابره ده. د دې ترڅنګ په 2010-11 کال کې 9.4 ارب ډالر په ولسی برخو کې لګول شوی او 1.15 ارب ډالر د محصولاتو نه ترلاسه شوی. د مجلې په خبره دا هیواد د مالی خسارې په لور روان دی او نړیوال ټولنې هم د 2016 کال پورې د ځواکونو وستلو نه وړاندې خپل ښکیلتیا کمه کړې ده. مجللې کې کچره د پیسو نشوالې رامنځته شي نو د دې سیاسي نتیجې به سوي. د دې په جواب کې مجللې کې په وختي توګه نړیوالو مرستو د کابل امن په بیا خسته دي، خو زیاتره سیاسي جوړجاړې تر هغه معطل ښکار کیږي چې کله افغان ځواکونو ته امنیتي چاري وسپارل شي. مجللې کې امداد نه فائدہ خصو لپاره افغانانو ته همکاري کول پکار وو. د بیلګې په توګه د کابل بانک چې د هغه سترو افغان ټیکدارانو سره تړل شوی و چې امریکایي او نړیوالو ځواکونو ورته روزګارونه ورکړي وو او چرته چې د سیالو کاروبارو ډلو ترمنځ همکاري له دغه بانک نه نږدې 1 بلین ډالر قرضې اخستلو او بیا دغه پیسې له هیواد نه د بهر وستلو ته لار جوړ کړه.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نه اوري او اوس هم د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب په اړه رپورټ لرو. د خیبر پختونخوا حکومت د لومړي ټولګي نه واخلې تر 12 پورې پښتو ژبه د لازمي مضمون په توګه درج کولو پریکړه کړې ده چې نصاب ته د بیا کتنې کارونه پیل شوې دي. د تعلیمي چارو کارپوهان او لیکوالان وایي چې د پښتو ژبې د نوي تعلیمي نصاب په ترڅ کې به پښتانه ماشومان نه یوازې د خپلې ژبې لکلوس په سمه توګه زده کړي، بلکې له خپلو تاریخي او کلتوري ارزښتونو سره به هم په پوره ډول آشنا شي. نور تفصیل د هارون باچا پر رپورټ.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د 13 ترمیم له منځوري دوه ورسته د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د ګڼمیشتو پښتني سیمو په سکولونو او کالجونو کې پښتو ژبه د لازمی مضمون په توګه د رایج کولو اعلان وکړ. د دې ترڅنګ په صوبه کې ویل کېدونکو سلورو نورو ژبو ته هم د لازمی مضمون حیثیت ورکړل شو. هم د خیبر پختونخوا حکومت په لارښوونه په دې وروستیو کې د پښتو شاعرانو، لیکوالانو او تعلیمي چارو کارپوهانو یوې ډلې هغه نصاب ته کتنه وکړه چې د لازمی پښتو مضمون لپاره جوړ شوی دی. په دغه کاري ډله کې یو د پښتو ژبې استاد ډاکټر زبیر حسرت هم شامل دی چې مشال ریډیو ته د بټ آباد د خپلې وروستۍ غونډې په اړه داسې وویل.
د لازمی مضمون په حساب باندې موږ یو نصاب ترتیب کو. په دې کې چې موږ د پښتونخوا د ټولو ضلعو نه شاعرانو، دیبانو، دانشورانو، تعلیم ماهرانو او پښتو د سکول استادانو په کې موږ راوي استعداد او صلاحیتونه او اسلوز او هر څه یې موږ جوړ کړل او دا ورکشاپونه چې موږ په سواد کې او په تبات کې متوقع دي.
ډاکټر زبیر حسرت زیاته کړه چې که څه هم پښتو ژبه د لازمی مضمون په توګه خول به وخت ونیسي، خو نوموړی په عین وخت کې د دغې حکومتي پریکړې د عملي کېدو لپاره خوشبینه ده.
حکومت لازمی ګرځولې دي او ټیکس بورډ ته ویلي دي چې د دې لپاره قاعدې جوړې کړي، ضوابط جوړ کړي او ڈی سی پی لگیا جو پاوے باندھے نصاب سازی کی اور دارا نصاب کرمخ ہو گیا کتاب سازی کی گی. وہ تقریباً صدری صدور کی مزے کالا کی بدا اول ترسل مطلب ہے جدا حکومت کے فرض سے ختم ہم شو اور ایک کوئی چی ختم ہے جدا کہ جدا رہے سمجھے نہ پاچھے رہے تو فرض کے پختو ختم ہی دی چیتا ہے نو پنور زیون کی بنور زیون ختم ہی گی نو بیا آن خالک امرا پاسی ہے گورنمنٹ چی گم نوٹیفیکیشن جاری کر دے پائے کہ تا خبر صفا لیکلے واضح و الفاظ بانے چی داو پا پرویکس میں کی ہوں گی اور بہت سرچاری سکنے کی بہن گی.
د پښتو مضمون لپاره جوړ شوی نصاب ته د بیا کتنې د کمیټې یو بل غړی عثمان ولسیار چې د سوات له سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې د دوی د هڅو هدف د پښتنو داسې نوې کول جوړول دي چې خپل کلتوري ارزښتونه هم په پام کې وساتي او د نړۍ له نورو قومونو سره سیالي هم کړی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم د خبرونه روسته رپورت په خوست کې د غنو شاعرانو او د ادب د فرهنګ د مینوالو په ګډون د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ لخوا د راتلونکو لوی اختر در رسیدو په ویاړ شاندار اختر زمو شاعر تر سره شو، چې ورکه شاعرانو په ترنم کې هم خپل کلامونه وړاندې کړل. زمون همکار نجیب الله لو خیل دغه بندر ته ورغلو.
د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د مرکز او اطرافو په لزګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د مدني ټولنې فعالینو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. نوموړې مشاعره چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په نوښت ترسره شوه، یو شمېر شاعرانو پکې خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو احساساتو بدرګه کېدل. په دې ناسته کې د یو شمېر شاعرانو لخوا د ترنم په انداز د شعرونو وړاندې کولو مشاعرې ته لاپسې ښکلا او خوند ور وباخه، او طنزیه بیتونو د مشاعرې ګډونوال تر ډېره خوشحاله وساتل.
هسې خو په کال کې څوک د خوښي سړی نه ویني، ګورم خو یې ځکه چې اختر کې راټول شوي یو. کمیبندي ارادې بیا زلمو کې وغځېدې، نو د غیرت چیغې به ډېرې ملالۍ وهي. نه مې تشې هېرولی، نه زما له خیاله وځې، زه په خلا به شجانانه، زه هم ستړی ته هم ستړی.
په دې دنیا کې په دوزخ باندې هم صبر ښه دی، چیرته چې نشي درته خانه په غذاب خاورې.
زمون پسیمو یو خبر راغلی، سپینه رڼا ته لکه لمر راغلی، خلکو کالي هم ورته کړي خدایا، لکه چې کلي ته اختر راغلی.
د تورو سترګو په ماورین لاندې کیسې ولیکئ، کادوره نوې سابو بیا ټپې ولیکئ. د ورځو حال د تبلیغي دی، ګولې داسې یایي چې دوې دوې درې درې میاشتې نه دی راده ولیکئ. ګولې خطونه مرضي خو زه پرې نه پوهېږم، سمه املا لیکئ داسې.
د مشاعرې یو شمېر ګډونوالو په ښکلي بڼه خپل غزلونه د ترنم په انداز ولوستل، چې دا شېبې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې.
د انسانیت کدخ پووینې سرتا لاړې درتا، ای د پښتون په خاورې جنګا لیوانې باد کړه ما ډېر ډېر می ما کې گال څنګه لیوانے باد کړه ما دازل کا پسر شړې خیرا غلما جونې د خاريو باغ رہی زکړم پاڼې د ګلاب درت نکري زکړم کې نچ شپې د اختری زکړم پاڼې د ګلاب درته نکري زکړم.
ساده حیدرخیل د هیوادپال ځواک د ټولنیز بنسټ په استازیتوب تیاری څرګند کړ، چې په راتلونکي کې به هم دا ډول مناسبتي محفلونه، مشاعرې او نورې ادبي ناستې ترسره کړي.
د هیوادپال ځواک دا هڅه به هم داسې روانه وي، او موږ به هڅه کوو چې دوی ته په خپل وخت کې نه یوازې مشاعرې بلکې د تل په شان به نورې مناسبې غونډې هم برابرو.
شاعر او د نظر خاوند طالب منګل په بیلابیلو مواردو کې د شاعرانو او فرهنګیانو را غونډول، د دوی ترمنځ د اړیکو د پراختیا، د افکارو او نظرونو د بیان او د ځوانو استعدادونو په روزنه کې اغیزمن وبلل.
اختریزي مشاعرې یا دغه سنوري مشاعرې چې په هغې کې لمانځنه کېږي یا د یوې خاصې ورځې لپاره جوړېږي، هغه مشاعرې د ځوانو شاعرانو دپاره هم د ورځو د لمانځلو په برخه کې ډېرې ګټورې دي.
یاد دي وي چې په خوست کې د ملي مذهبي او تاریخي ورځو د خېل مانځنې لپاره مناسبتي ناستې او هنري محفلونه جوړېږي چې د دې سیمې ډېری خلک پکې په خورا لیوالتیا برخه اخلي. نجیب الله لو خیل، مشال راډیو، خوست.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او د همدې سره د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیږو. دومره وخت لرو چې تاسو لپاره د 19 پروګرام سروې وړاندې کو. په دې پروګرام کې تاسو د سندرغاړې نویتا خان په اړه معلومات اوریدل شئ چې پخوانی سندرغاړې ده او د هغه مهال په مشهور سندرغاړو کې راځي. په دې پروګرام کې تاسو د پښتو ژبې د موسیقي د پوهانو نظر اوریدل شئ.
مشه د نن لپاره په سروې پروګرام کې بد سندرغاړي نویتا خان په اړه معلومات واوري. نویتا خان که څه هم په پینډه خار کې لوی شوه او ژبه پښتو نه و، خو بیا هم د پښتو یو شمیر سندرې ویلې دي. دا غي مور پښتنه او پلار یې هند کې، خو دا غي د سندرو سره ډیر شوق او د اویام په موده کې د میدان ته راغله. تا چې څنګه د ریډیو سټیشن په خوانی ډایریکټر نثار محمد خان د خلی یې اورو.
نویتا خان چې دا په 1901 په دې کې مونږه په پینډه کې دا بخوین دی وی یو د ډانس ډیر زیاته ماهر و. دا غي نوم علي خان دا کال 1901 خبره کوم چې کومه کومه اور بل فلم لیکور بل فلم به جوړو هغه خبره. نو دا په پینډې کې د دې مور و هغه سچا پښتنه و ممنده او پلار یې سچا بالکل درو هر ګانډو سي دود کېو اردو دان او ورور یې په یو کې کې انجینر و. خو د دې موسیقي سره شوق و، نو هغه به داس سره شوق و د خور ادیتا د دې موسیقي سره. نو زمونږ یو بل سیلر یو هغه پیر سلطان محمود دومو کله چا دغه نوم اوریدلې، نو هغه هلته په پینډې کې دې سره ملاقات شو. نو دې ته ویل چې خبر کې د پښتو د موسیقۍ په حواله باندې زبانونه وته لکه د سار او تو خو چې پروډوسر دی او ته هلته کې هغه سره خبر شه. نو هغه بیا ظاهر خبره چې هغه زه اتفاقي ویو ختم لاهور ته ملاقات زمونږ وشو، خو بیا راغله. بیا موږ په هغې باندې من چونکې د دې به مورې خو پښتنه وسوچه، خو هلته ماحول داسې و چې هغه به پښتو به ګډه وډه. نو ما په اوربل فلم کې هغې باندې یو غزل فلم کې مراد شینواری لیکلو د حمزه شینواری زوی غزل، هغه غزل په اوربل فلم کې مونږ ولې کوي خو هغه ډیر زیات هیټ شو. او بیا هغه نه علاوه په دغه وخت کې په ریډیو کې مونږ دا خیال محمد سره کله دا دوکانه چې ورته وي هغه باغې کې مونږ واچول. نو بیا هم دومره ښه دغه شو خو دی او هارت یو ډیر ښه شاعر او هغه یو دغه لیکنې و ترانه شیطان چې په اوچو شګو کې کوونه نه جوړیږي او په پتہ سے هغه بول ما ته ډوډ نه دی یاد داغه ریکارډینګ وکم تا
سبای گل سنگ تابے رب ما قربان شم تابیا دب ما قربان شم
رمین کرے تو منت تا کو ما قربان شم یار مسافر قربان شم
سبای گل سنگ تابے رب ما قربان شم تابیا دب ما قربان شم
نثار محمد خان وای حقیقت په خپل وخت کې ډېر شهرت ترلاسه شو چې په ریډیو یې سندرې ویلې او د یو شمیر فلمونو لپاره هم سندرې ریکارډ کړلې. د نورو سندرغاړو لکه استاد خیال محمد او هدایت الله سره برخیزې هم ویلې دي.
د دې رومانه صفت دا چې د دې بعد موسیقي په حواله ځکه خبره کوو چې زموږ پښتو آرټستان چې څومره فنکاران دي دا ATM چې ور آرټستان وایي، یعنې دا د پېښور نه وي. لکه په موسیقي کې د پېښې د موسیقي والو یو درې قسمونه دي. یو ته سیاسی و یو ترباتی و یو تاتای وی دی کی چکم دا عام تو خلق زمو چکم دی زمی دا خلق که متخانو اگه او زمی دا سره و اگه با چه رو سندری بی ویلی با شوکی ونو لکه منگی سره بیتا پا کولا دغا شان ده نبی تا خان چکم ده پا دغا زمانه که منگل دلت غزل هم بکات کره پا اردو کی او ما پا ریجو که چکم پی خور ریجو نو اردو پروانگون هم که دل تاقی کم سندری خود دی نم پا دی ما شو شدیر دیا چه سوخ که با شورو که داقی و چه آواز واری دو دیر خلق ما تا یه لطا منگش کرلا پختو او مورزی خوش فرمان نا دا بنده چون که داقی سرونه او سرطه اگه چون که زیاد آقا خوخ آوا نا آقا سرونه دا زیاد تال پختو که زمانگا تال خود زمانگا پختو و لطا زمان سرا دا مونگا جب تال چکا بطوایو آقا دا سی او تال لکه چه آقا که با بلکه پختو کو ته دې په دغه وایې تیګر موږ ورته وایو پختو کې هغه کله کډری دې مو ماته راغی تعال نو هغه پختو کې هغه له ډېر خو هغه بیا مو رفیکشنواری او ډېر خاموسی کار هغه په ډېر زیات لکه هغه وکړي بیا زموږ د دیدن یو فلم جوړېدو هغه کوم موږ له سندرا جوړ کړل دی په دې سپګاتو فلمونو کې سندرې مو په ریډیو باندې مو په ټلویزیون باندې هم دا ډېر ښه आवाज وکړ د مشهور خمار دغه وایي چې دا یو غزل دی دغه والا کوم ډېر مشهور دی نو ریټاپی هم ریکارډ کړی دی بل د در فلم سندر یا د اوربل فلم یو غزل ډیر مشهور هغه هم ډیر زیات مشهور دی
دا چې که زه هم پښتو یې ډیره خنوا خوولې نثار محمد خان په خپل فلم اوربل کې پاغې سندره ویله او آیا استادان یې وو او کنه دا هر څه د نثار محمد خان د خلې اورو
کوم آرټست لکه ماجدین چو ماجدین کدا لباس نه و آرټست و دا او فارسی وانه با دا چې ما راو څه شروع کې په لسم کې سبق وی را وخت کې دا هم نو له سوا یو کم یا وین خبره دا را لاندې دغه وخت کې دی ته اوم دا پښتو استاد ډیر ضروری دی چې استاد دی دا نو دی له رفیکشنواریو او یو زم شیر افغان استاد هغه هم ډیر را د توسین استاد یو زمیر استاد یو بختیار استاد دا هم سره د ساس په حواله او د ترجمه په حواله باندې ډیر ښه استادانو زه به د رفیکشنواری نوم زیاد زتا خلم چاغه وسره ډیره خواري کړو او د سار قادری یو ډیر مشهور نوم د تبلی په والا باندې اس خو زیات تر تبلی و سره فل دربی کا ګولا خو د سار قادری بنیادی استاد باندې د تبلی په والا کوم د او رفیکشنواری د ترس په والا باندې هغه ته زیات ځکه چې مونږ خلک چونو مونږ خلک پروډوسر یا چې کوم یعنی مونږ ته پښتو کو ته سو ته وایي چې بچا ګر ورته وایي چې خلک ستاسو راولي او هغه جوړي بخیکي پروموټ او هغه ته نوم او شهرت عمومي بیا موږ وروسته شو بل راولو بیا بل راولو دا د پروډوسر د ریډیو یو وتیره یو طریقه په کار ده چې هغه د خلک نوي 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 راولي موږ به هغه کس راوسه چې کوم څه دا څه په پاره کې کبرو خو استاد ډیر ضروري په نوې تخان کوم دا کمال او چې دا ری د اواز سرونه او سرته ټول چې کوم لري قابو باندې لري نو موسیقار باندې سره خوشاله ده په دې چې هغه کوم اهنګ جوړ کړ ناګه ته وا د اهنګ د باجې پاره 200 لکه څه خو وسونه استعمالوم کوله ورته وال دول سو لکه صاحب تک پوره چې کوم دره باندې ویل شو د دې وجه نه شو موسیقار چې بو هغه لا زیاته خدمت ورکو
پښتون سندرغاړي استاد احمد ګل د نویتا خان د شخصیت خصوصیتونه بیانولو سره وای که څه هم دومره ناسته پاسته ورسره نه و خو په خپلې لیدلې و او ډیره ښه ښځه و
نویتا خان هم چې کله زمونږ ریډیو پاکستان کچارو سره و انټرکان سره هغه کې به مونږ سره پروګرام کولو او دا شیزم ویلو کنه تارا ته یې په زړګي خپل داغونه ګذر اوران چې تللی هغه زمانه کې مولیده خو د هغې نه بیا وروسته خدایش ته مونږ سره ښه خبرې اترې ستړي مشي به م کولو او ډېره قدرمنه ښځه وه لکه وخو د دې زبان واله خو نه وه که نه د هغې خو انکور زبان و که نه خو هغې داسې پښتو ویل او داسې سوریله ښځه وه یا زما خیر چې فلم نیم کې م کار کړی پښتو کې خو بیا هغه راسې لکه زمانې و چې بیا نه لیدم به ریډیو پاکستان کې لیده چې به راغه ریڈیو پاکستان مانی بے ریکارڈنگ کو بیا بلالا بس دمو سر صرف ستری مچھ پا خیر آگی او خوار مشہ دمو بے دیر عدب کول مو بے دیر سینئر گنلو خبے گنلو زلی میں واقع خیستا خزاوا سولی خزاوا عدبی خزاوا سالی مفتا خزاوا او دغا یو سو گانے دمو مختی ریکارڈ کری وی
هغه په 1904 اتیام کال کې لندن ته لاړه او غلطۍ ژوند شروع کړ. نثار محمد خان وایي چې وخت تېرېدلو او په موسیقي کې ریمکس راتللو سره د زړو سندرو پر ځای نوې سندرې راغلې، خو بیا هم په پښتو موسیقي کې د نویتا خان لوی نوم موجود دی.
دا به 1901 نه واخلي، دا تر هغه دوره پورې چې 1904 اتیام پورې دا ډېره زیاته، خو بیا هغې نفس دا چونکې ګلین ته لاړه رور سره، بیا هغې نفس بیا هغه د موسیقۍ چونکې مونږ خلک هم پکې ځای کله غلین ته کله امریکې ته کله یو خبر خو زمونږ د موسیقۍ په حواله هغه لرې کول چې کوم بد را روان و نو هغه د هوشو غزاله چې کوم دي نو تقریبا ویډاوټ کېدل ورته وایي یا رو ختمېده ورته وایي، د موسیقۍ هغه سټایل هغه آهنګ هغه بدل شو بدل پدې شو هغه سره ریمکس به وته وي هغه شروع شو سو هغه چې کوم دا پښتانه پکې جو سلطان و ګلنار بیګم و سلطان بیګم مرشان بیګم و او بچا زری جان و قمرو جان بل اشیا کنه تقریبا دا پدې شو چې تی شو پاکستان یا سوي چې زاله کډيري زیاتې فوک په والا باندې دی و د پښتو د موسیقۍ په والا باندې ډېر یو غټ نوم خصوصا په پښتو کې موږ سره آهنګونه مشهور چې ګمې سوار لستي او په دې کې زیات مشهور نویتا خان چې فادم ګره خپل کوله او غزل به موږ راځو په پښتو زمو پر څه نه دی، خو بیا هم غزل موږ وایو پښتو کې، لکه موږ سید خان جوهر سری حمزا بابا یو ورو هغه هم لیکل یو کړ په تور شپو کې سرنګین خوبونه وینم بیا دې په زلفانو کې آشنا ګلونه وینم غزل له راک سارنګ کې دی، خو ما د خیال مابند نه تلاور کړه 74 سالور او یان کې بیا په پښتو آهنګ په دې کې موږ ریکارډ کړو او نه پسو سم نام سره پښتو خیال مابند او دات الله په دواړو باندې نو غزل اون پختو تلاشا رادن نشد نمیتا خان چی و اگه در فیلم پا والا در تلویجن پا والا او در ریڈیو پا والا بانه خوغت نومو خوش شو که در اگه گول اون کم شیدی دور ریمکس تیم شروع شو یا گلنار بیگم در خلق ویریگی کشور در خلق ویریگی بلکه زړې زړې سندرغاړې چې وي هغه اوس ورو چې کوم خلکو کمرو جان خلکو ویریږي دې خلکو به دا فوک سنګن چې ما ته سوال تاوزونه ووی په پښتو کښې موږ سره درې څلور چې کوم دي فوک چاربېته بدله او ټپا او لوبه دا به دې ښځو ډېره زیاته ښې ویلې ښایسته به یې ویل نو نویتا خان هم په دې کښې یو شامله ده.
دا چې د هغې د تګ سره آیا د پښتو موسیقي ته څه نقصان ورسېدلې وه که څنګه؟ نثار محمد خان وایي
د موسیقۍ ته ډرامې ته یا فن ته نقصان نه رسي، هغه ځای خالي پاتې شي، هغه ځای په نورو خلکو بیا ډکېږي. هغه یو آرټسټ یو فنکار لکه ما په لاهور کښې د ګلنار بیګم نه یو سندره امریکار ته پور بل کې نو نور جهان ملک تر دوم ډېر مشهور نوم پاکستان کښې هغه ما ته وایي چې دې استاد څوک وو نو ما ورته مې وویلې وایي د دې نه پس په څوک را ځي داسې به سندره وایي ما ورته وایم دا زموږ دا فوک هغه دي پاکستان دي فنکاران دي او دا د دې دا فن ژوندی وي دی نه وي فن ژوندی او هغه فن چې په هغې باندې راتلونکي خلک هغې نور د هغې نه زده کړه کوي او په مخ کښې ځي نو زه خو دا وایم چې نویتا خان نه پس لکه دې شاګردان یا وي او که نه نو اولاد کې څوک که اولاد نه وي هسې چې څوک ورسره دا هغه سندره زن پښتنو کښې خدا کمال دی دوی خو شاګردي نه کوي سندره واوري هغه سندره
ځان له پهان کښې په سرونو کښې سره پهامین کښې او په زړه کښې یادوي په منګي سره او په رباب سره په خپله وایو موږ زده کوي په دا شان دا فنکاران موږ سره بله خلک داسې را نه وي تاسو نوې کول وګورئ اوري خلک به اوري هغې ته وګوري ټول سانس چې کوم دي نو عمر زړې سندرې دي ما تر اوسه پورې لا داسې کوړي ده چې نوی طرز چا جوړ کړ نوی طرز چا نه دی جوړ کړی خو مږه طرزونه دي هغه انګور هکه طرزه د پښتو مو سره سوال زغه دي بل سره هغې هغه میلوډي چې کوم دي کې سر لاندې کښې او سر باندې کښې او هغه هغه
نویتا خان په پښتو هندکو او اردو ژبه کې سندرې ویلې دي که څه هم ژوندی نه ده خو د پښتو فلمونو اوربل وینا او مینا شهید او دیدن لپاره ویل شوې سندرې اوس هم مشهورې دي د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام ختمیږي هیله لرو چې دا پروګرام به مو خوښ شوی وي موږ سره د پروګرام په اړه رائے شریکه کړئ د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکي مشین شمیره ده 00420222112 د بل پروګرام پورې د ستاسو ښه صحت او ښه ژوند غواړم د الله پامان
د مشال ترسنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو